درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې څلور بجې شوې سه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. د افغانستان ولسی جرګه وایي د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو او د نامنیو پراختیا اندېښمن کړی دي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
وسلوال طالبان وی پر کمال خان بند حمله دوی نه د کړي. پاکستان سشکل تر 300 زیات افغان ماسلانو ته بورسونه ورکړل. په قرغیزستان کې د جنوري پر 10مه د ولسمشری تر وخت مخ کې ټاکنې کیږي. د نیمروز د ولی ویان وی وسلوال طالبانو په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند شپږ تنه ساتونکي وژلي دي. بهرام اکمل ازادي رادیو ته ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجه شوه.
پر بند کمال خان د محافظت عامه امنیتی ځواکونه چې په دوم ټوله کې د قلیفت په منطقه کې حضور درلود نو پر دې باندې حمله کوي چې په دې کې متاسفانه شپږ سرتیري زموږ محافظت عامه شهیدان او دوه نور ټپیان کیږي.
قاری یوسف احمدی چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي پر کمال خان بند طالبانو د حمله خبر بی اساس بلل دی. کمال خان بند نیمروز له مرکز زرنج شار څخه شاوخوا 90 کیلومتر لري په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. د غزنی چارواکي وایي د ماین چاودنې د څلورو شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژلي. د والي ویان وایي چاودنه نن سهار دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې سوې ده. وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د ملکی کسانو موټر په عین وخت کې هم رسیدلی. د یو ټونس موټر د چې ماین انفجار کړی د پترس کې یا اته تنه ملکی هیوادوال چې څلور ښځې دي او څلور نارینه دي په شهادت رسیدلی دي. له بده مرغه چې یو امنیتي سرتیری چې ملي پولیس ته هغه هم شهید شوی دی او درې تنه نور یې زخمیان دي.
د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخو د ننګرهار ولایت د والی ویاند وی په سرورود ولسوالۍ کې په وسلواله جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلواله طالبان وژل سوي. اته ول خوژنی رسنوي ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او غزاک سیمو کې پروند ملي امنیت ځواکونه د وسلواله طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول.
د دې مخالفت په لاله کې هوایي ځواک هم ملته کړی و. یو د وسلوال طالبان چې پکې مهم غړي هم شامل دي د وژل شوی دي او څلور نور ټپیان دي. متاسفانه چې وسلوال طالبانو هوان توغول دي چې عمل یې و مېرمن او یو بل کس ټپیان شوی دي.
د والی ویاند وی ټپی سوی ملکان روختون ته لېږدول سوی دي. د فراه ولایت امنیه قمندانۍ وایي وسلوال طالبانو درې ملکان په ډزو وژلي. د امنیه قمندانۍ ویاند محیب الله محیب وویل چې وسلوال طالبانو دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لوی لار پرون وژلي.
وسلوال طالبانو دوه ملکان چې دواړه سپینګیری وو په بیرحمانه ډول شهیدان کړي او یو ماشوم یې چې له دوی سره هم شهید کړی دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او د بشرپالنې د قوانینو خلاف کار دی.
شغلی محبونه ویل چې د دې وژنې انګیزه څه و خو زیاتې کړې چې دغه درې کسان د فراد مرکز اوسیدونکي وو. پاکستان سشکل تر 300 زیات افغان معاصلانو ته د لوړ زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو لپاره دغه بهیر لا پیاوړې کړي. دغه سفارت له خوا نن په کابل کې پر 300 اته 500 افغان معاصلانو بورسونه وویشل سول چې په طب، کمپیوټر ساينس، اقتصاد او ځینو نورو رشتو کې دي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمن سیمه ناګورنو قراباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په واشنگټن کې د شخړې پر حال خبرې وکړې. مایک پامپیو تر دغو کتنو وروسته په ویلامه کې په ناګورنو قراباغ کې د روان تاوتریخوالي پر ختمولو او د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د سپتمبر له 28 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي دي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوی د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې در روانې جنوري میاشتې پر 10مه وسی. دغه کمیسون په ویلامه کې ویلي د پریکړه په پلازمینه بشکی کې د دوی په یو بیړنۍ غونډه کې سوی ده. د ولسمشری تر وخت مخکې د ټاکنو خبر په داسال کې خبرې چې په قرغیزستان کې د څو اونیو د ناکرارۍ په نتیجه کې حکومت نسکور او ولسمشر سورونبای جینبیکوف استعفا ته اړ شو. د ناکرارۍ او مظاهرې وروسته له هغې پیل سوي چې د اکتوبر د 4مې په پارلماني ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو دا اوسوه. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کول موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړیتوب سوی. ولسمشر ترامپ ویلي د رویو نورو عرب هیوادونو هم له اسرائیل سره د سولې موافقې ته لیوالتیا ښودلې ده. څو اونۍ مخکې بحرین او متحده عرب اماراتو هم له اسرائیل سره د اړیکو ادي کول موافقه وکړه. فلسطین د دې اقدام سخت مخالفت کړی وو. او د پولند ولسمشر د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلی. د اندري دودا وایاند بلازی سپیچالسکی نن په ټویټر کې لیکلی چې د ولسمشر ماینه پرون مثبت وختلی چې اوس د بهتري احساس کوي او ځان یې له نور خلکو منځوي کړی دی. په پولند کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي او په نتیجه کې تر 4000 زیات کسان مړه شوي دي.
خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل سالي محمد سالي در توړان دکړل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ شوب لزیاتې دوه ولسی جرګې غړي اندېخمن کړي.
سرپرست وزیر صاحب د دفاع د داخلي د امنیت راغوښتو او دا مثلا په جدي ور سره شریک کړه.
وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه د ولسي جرګې د مرستیال او نورو غړو اندېښنې در سره شریک کړو. د افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د ملي اردو د سرتیرو مرګ شوب لا ولې زیاته شوې؟
که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحکیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیري وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي.
د دفاع د وزارت پوخانی ویاند او پوخانی صاحب منصب جنرال دولت وزیري سره په دې اړه ورسته مرکه اوریدلی شي. په پاکستان کې د هغه ژورنالیست له حاله خبر درکو چې د ورکو په اړه یې ریپورټونه جوړ کړي وو، خو اوس خپل په ورکو کې حساب دی. دا بام واوري چې د نګورنو قرباغ د لانجمنی سیمې پر سر باندې تیر شپه بیا د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ نښتي او جګړې شوې دي. که وخت وو نور خبري ریپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګه تاند څنګه هم په دوهم نیم ساعت کې اوریدلی شي. دا د ازادي رادیو دا زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د FM په 3.5 ام په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی وايي هیواد کې وسنۍ امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو لوړ مرګ شوبله د ولسی جرګې ته دا منلو وړنه ده. خاغلی کټوازی ازادي رادیو ته ویل د امنیتی بنسټونو سرپرستانو سره د نامنیو د زیاتیدو او د امنیتی ځواکونو د مرګ شوبلی په ډیریدو خبرې کړې دي. نور حال د ډیوی نادر پر رپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د امنیتی بنسټونو مسولین د نامنیو او افغان ځواکونو ته د مرګ شوبلی ډیریدو په اړه خپل کور ته غوښتي وو. محمد مرزا کټوازی نن ازادي رادیو ته ویل د امنیتی ځواکونو د تلفاتو لوړ شمیر افغانان اندېښمن کړي، نو همدې لپاره د درویو امنیتی بنسټونو له سرپرستانو سره خبرې کړې دي. خاغلی کټوازی ګوتسندنه کړي ک امنیتی وضعیت او امنیتی ځواکونو ته د اوختو تلفاتو بهیر همداسې ادامه پیدا کړي. د ولسی جرګې غړي به د دفاع، کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت ریاست ته د اعتماد رایه ورنکړي.
کابینه مستمری پسوی د بوازی الفاظ مو په صدر شینو تکراری دي د ملت استاد د فاج فقط نو خصوصا نیتور غانو سره در
پاکستان ته د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی لته ګروسته د جرګې د مشرۍ مسولیت خاغلی کټوازی تسپارل شوی دی. هغه زیاتوی چې په دفاعي او امنیتی ځواکونو لیکو کې فساد، مدیریتي ضعف، خیالي ځواکونو شتون او په خپل وخت د خوړو او تجهیزاتو نه رسیدل د امنیتی او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جدي ستونزې دي. خود افغانستان کورونی چار وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته ویل د امنیتی ځواکونو لیکو کې خیالي ځواکونه نشته. هغه ټینګار وکړ چې د برخه کې جدي اصلاحات لاس لاندې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستيال بیان فواد امان امنیتي ځواکونو ته دا وخت تلفاتو په اړه څه نوایي. خدا منی چې د تیر په پرتله د طالبانو حمله ډېر شوې دي. هغه ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله د طالبانو مرجوب له 300 ډېره ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو په اساس پرون په نیمروز کې د طالبانو لخوا حمله کې 30 افغان امنیتي ځواکونه ووژل شول. تیرونی هم تخار ولایت کې د طالبانو حملو کې لسکونه نظامیانو ته مرګ ژوبله واوښته. او وروستیو څوونیو کې هلمند ولایت هم د طالبانو د سختو بریدونو سره مخ دی. له دې سره په میدان وردګو او فراه ولایتونو کې ځینې امنیتي ځواکونو په ټولنیزو شبکو کې نیوکې کړي چې د امکاناتو او تجهیزاتو له کمښت سره مخ دي.
و موردل چې ولسی جرګوی په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتیدونکي مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې د اندېښنه یو شمیر عام افغانان هم لري. په وروستیو کې په تخار ولایت کې په یو کمین کې تر 30 زیات د ملي اردو سرتیری وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز په خاشرود کې د ملي اردو د پرپوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه د دې سبب شول چې لسګونه سرتیری پکې مړه او ټپیان شي. د اندېښنې مې د دفاع د وزارت له پخواني ویاند او پخواني جنرال دولت وزیري سره شریک کړي او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا رښتیا هم د افغان امنیتی ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې؟
لکه ولسی جرګې چې ویلي دي د نو د سرتیرو شهیدېدل یا وژل یا زخمي کېدل د هیچا لپاره د منلو وړ نه دي، ځکه زموږ بچیان دي، د افغانستان خلک دي، د افغانستان غریب بېوزلي خلک دي او هغوی د خپل وطن نه دفاع کوي. نو معنا دا ده چې دوی باید وساتل شي، د دوی قدر باید وشي. د دې لپاره باید ټول موظف کسان یا مسؤول کسان د دوی سره په تماس کې وي، د دوی لپاره موضوعګانې جوړې کړي، استحکامات ورته وکړي. دا زما په نظر باندې هغه ځای کې چې پوستې ضرور نه وي، هغه پوستې راټولې کړي په لویو ګارنیزونونو کې واچي تر څو چې دوی تقوی وي، او هغه پوسته چې دوی نشي اکمالولی هغلته هیڅ نه وه پوستې ته افرازولو ته ضرورت نشته دی، او تحقیقات ضرور دي.
جنرال صاحب په وروستیو ورځو کې موږ لږ تر لږه د افغانستان د ملي اردو د سرتیرو دوه رپورټونه لرل. په تخار کې تر 30 زیات د ملي اردو سرتیری په یو کمین کې وژل شول. همدارنګه پرون د نیمروز له خاشرود نه رپورټونه ول چې هلته د ملي اردو پر پوستو باندې بریدونه شوې دي او تر 30 زیات سرتیرو دی وژل کېدو خبره کیده. همدارنګه د یو شمیر نورو د ټپي کېدو خبره کیدله. فکر کوي جګړې سختې شوې، غفلت کې د کومه قومنده کې ستونزه ده؟ موضوع چیرته ده؟ ستونزه کم ځای کې ده؟ تاسو فکر
رات باندې ورته اشاره وکم چې زمونږ د مطبوعاتو ستیج چې ده د زویل شمه، یعنی په جرأت باندې وی مدد د پاره چې د وطن سره مینه دارم، د خپل سرتیرو سره مینه دارم، دا ستیج زمونږ په لاس کې نه ده. دا اکثر از مون مخالفین ترې نه استفاده کوي، په مطبوعاتو کې کینی او رئیس جمهور ته کنځلی کوي، حکومت ته کنځلی کوي، دولت ته بد رد وی، او دا وی چې طالبان په حق دي یا مخالفین په حق دي او دولت نه حق دی. دا خپل د سربازانو د اردو پر روحیه باندې تاثیر کوي. تاسو وګورئ د ډاکټر صاحب نجیب الله وخت کله چې ډاکټر صاحب نجیب الله وویل چې زه استعفا کوم، ټوله اردو او پولیس ټول تجزیه شو، لاړه هر څوک په خپل د مجاهدینو سره رابطه ونیوله د دې لپاره چې ځان وساتي. اوس هم دغه ستیج کچېرې موږ خپل نه کوو، زه درته ویلی شم که وسلې وي، که خونه روزنه وي، که ښه تحقیمات وي، که ارتباطات وي، که ډېر سرتیری وي، هر څومره چې تقوی وي، چې انګیزه نه وي او بي تفاوتي وي، دغه
نو فکر نه کوي چې په دې برخه کې د تاسو فکر باندې هغه څوک چې د ادارو پراس کې دي، د دوی د مطبوعاتو په برخو کې دي، د دوی د قومندای ورلغاړي د ستراتیژي د چې څنګه روحیه پیاوړي کی، څنګه له خپل دریز نه دفاع وکي، دوی په دې کې پاتې راغلي؟
زه خو هم دا خبره کوم چې کپ کې په زبر نه وایم چې په کې پاتې راغلي دي، خو دا تلفات چې زه ګورم زړه مي خوږيږي. معنا دا ده چې دغه مشران چې دي، دا کسان چې مسؤول کسان دي، دې ته باید توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، تر څو د دوی روحیه پورته کړي او په دې باندې باوري کړي چې په افغانستان کې داسې نظام نه راځي چې خدا نخواسته سرتیری یا افسر ته څوک ضرر ورسولی شي. طالبانو سره که سوله کېږي، دا په معنا ده، دې معنا نه ده چې دلته امارت اسلامي جوړېږي. دلته جمهوری نظام دی ما جمهوری نظام پر رڼا کې سول کی
فکر کوي جنرال صاحب چې دی امریکایي ځواکونو دی ملاتړ کمی یا لک تر لګه کوي چې دی ناتو دی ملاتړ کمی چې د دوه هیل تړون وروسته کم شوه دی کته هم په وروستیو کې په هلمند کې دی افغان ځواکونو په ملاتړ ځینی هوایي بریدونه وکړل خو په مجموع کې کم شوه دا د دې سبب شوه دی چې افغان ځواکونه په یوازې سر باندې مقاومت نشي کولای یا لا هم د ناتو ملاتړ د دوی لپاره اړین سدي
ګورې زه تاسو وایم چې د ناتو ځواکونو یا د امریکا د متحده ایالاتو د حساب ځواکونو دا په خپل د جګړې کې مخکیم برخه نه اخیستله دوی وازی اوی مرسته کوله او اوی حمایه کوله او د نوم د سرتیرو سره د سرتیرو ډیر قهرمانان ډیر سپیشلی خلک دی په جګړه کوي خو ځان ساتل شي زه تاسو ویل شم چې لارې چارې شته چې موږ د دې مخه ونیسو زه بیا په دې ټینګار کوم چې موږ د جمعات منبر او د مطبوعاتو سټیج باید خپل کو انګیزه پورته کو د سرتیرو سرتیری افسران په دې مطمئن کو چې په افغانستان کې تنظیم تغییر خوري پاره کې دوی ته ضرر نه رسی دې نظام تغییر نه خوري سول راځي د سولې پر وخت کې دوی د لپاره کوم خطر نشته ده دا انګیزه او دویم دا چې هغه لري چې وسنجي چې کوم ځای کې پوسټی دی دوی حمایت کول نه شي یا غینه دوی روپسي او هغه ځای کې ځکه چې دوی حمایت کول شي ارتباط سره نیول شي او ورتلل شي
د افغانستان د دفاع وزارت په خانه ویاند او همدارنګ په خانه نظامی جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ورستیو پیخو پاړه چې پکې ویل کیږي د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوی په دې اړه خپل نظر څرګنداو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په پاکستان کې جیو تلویزیون د اکتوبر په درويشتمه په کراچي ښار کې د خپل یو خبريال علي عمران سيد د لادرکېدو خبر ورکړې ویل کېږي چې علي عمران د نورو نادرکښو کسانو په اړه ریپورتونه جوړول په دې اړه په مخکړي دی ریپورت ده
د جیو تلویزیون راپورټر علي عمران چې تیر ماسپښین لادرکښې وې د درک دي غیب دي نو تر اوسه پورې د په اړه باندې هیڅ معلومات نشته چې دی چا بوتلري دی چیرته دی البته د خزه دا منلې دي چې تیر شپه دی کوسرنځ دی یو بیکریته ورغلیو او دای کور ته ورې چې دی دین ګنټه کې واپس راځي لیکن دی بیا تر نا وخت رانه کې دی پولیس ته رسمي بازارته غا کیس هم درج کړی دی د جیو تلویزیون مشر چې دی پکړه چې زر عباس اغه هم د دې تصدیق کړی دی زه په اړه باندې نن د مسلم لیگ نون د لجکم نائب صدر دا مریم نواز ځکه چې د دې په اړه باندې ویل کیږي چې دا هغه راپورټر دی چې د مریم نواز خاون کیپټن صدر د کراچي د هوټل نه چیکل غرفتار نیول شوی نو د بیا د هغه پیښې هغه یو ویډیو هغه د کیمرې چې کوم ویډیو دا هغه د جیوټي ویډیو باندې نشر کړو هم درا پیدا کړو چې په دغه ویډیو کې کوم هوټل کې چې مریم نواز او کیپټن صدر هغه پاتې شوی وو البته د نیمه فوجي ځواک یعنی رینجر یو ګارد په دغه ویډیو کې ښکار دی چې دنن پولیس ورغلي دي پولیس کیپټن صدر راوستي دي او بهر د نیمه فوجي د رینجر ګارد هم په دغه ویډیو کې لیدل کیږي نو مریم نواز په خبره نن دا خبره وکړه چې دا سه ډیر احتمال امکان دی چې به هم دغه ویډیو د نشر کولو لامل نیول شي وي
د سند حکومت یو فاقي حکومت په دې اړه څه ویلي دي کنه
تاسو نو کومه پخپله باندې وزیر اعلی دا خبره کړې ده چې د پیخي پلټنې روانې دي او د کم ځنه چې د جیو ټلویزیون راپورټر علي عمران به درک شوې دي د هغه ځې نو ویډیوګانې د کوشش کې چې دا غې په سی سی ټی وی چې ورته وي دا غې ویډیو دا غې په بنیاد باندې دا معلومه کړی چې پیخه څنګه شوې ده البته د جیو ټلویزیون یو مشهور انکر حامد میر په خپل کټه دا لیکلی دی چې د کم زینا د دی ټلویزیون د رپورټر خبريال دا غیر پرشوي دي هغه دې کې دوا کیمرې لګېدلې وي لیکن د حامد نیبو وینا هغه دواړه کیمرې چې اول صحیح وي هغه تیر ماخام نه کار نه کوي.
د مشل او ازادي رادیو خبريال طاهر خان په اسلام آباد کې وو چې د کراچۍ په خار کې د یو پاکستانی خبريال د نادرکه کېدو په اړه معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي. لسکونه په غوښتنو کې چې په کې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کروشیا د پولیسو لخوا وهل شوی دبول شوی دا پنه غوښتن کې له بوستیا څخه کروشیا ته تل چې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر وهل کېدو وروسته بیرته بوستیا ته اړول شوی دی. په دې اړه په مخړې د سفیر لاستانګزی ریپورت
پنه غوښتن کې د خژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي خو په لار کې لداسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانیږي. اکثر پنه غوښتن کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو لبد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونۍ لزګونه هغه پنه غوښتن کې چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوی. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پنه غوښتن کې چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوی. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بلکان څنګه خبريال ته وویل د لس ورځې دومره زیات ټپي پنه غوښتن کې د دوی روغتون ته انتقال شوی چې له 2010 کال ساره نه وو. هغه ویلي د پنه غوښتن کو په پخو ورنونو او ډډو باندې د سختو گزارونو ردی موجود دي. د پنه غوښتن کو یو ډله د بوسنیا په یو خارګوټي کې سره ټول دی او د کرویشا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشا پولیسو باندې. یو پاکستانی پنه غوښتن کې عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څنګه ته وویل د ملګرو ملتو د کډوالو اداره باید د دوی حالت جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کروشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کروشیا پولیس دی. زبا یو میاشوسته بیازم زه هیله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک جوبل شوي سترګې جوبل دي په سر وهل کوي. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشل شوي. د ملګرو ملتو د کډوالو لیدارې وړم چې دغه وضعیت مخاوني سي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشنز.
د بشری حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. لدې ډلې د بشری حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څنګه مشر سیډونکو لیډیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغه ویلي لکلونو راهیسې د پناه غوښتونکو د رد مرز غنی پیښه ثبت کړي او په کرویشا باندې غږ کوي چې لدې کار لاس واخلي. د کرویشا د کورونی چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کاوه.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی پروګرام خبريږي همدارنګ تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده هم اوریدل شي. ستاسو له ټلیفوني پیغامونو چې موږ ته مو پریخي لاغي پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ناګورنو کرباغ د لانجی پر سیاسي حواری خبرې وکړې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې سره هم مهاله د ناګورنو کرباغ په سیمه کې جګړو هم دوام درلود. تفصیل پرې له اسمت ساروان نورو.
د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په نګورنو قرباغ او شاوخوا کې نن سهار وختي جګړو ته په داسې حال کې دوام ورکړ چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دې اوږدې شخړې د حل کولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایرموف او د ارمنستان د باندنیو چارو وزیر زهراب منات ساکانیان پرون جمعه په واشنگټن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره جلا جلا وکتل. له خبرو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګن ارتګاس په یو بیان کې وویل پامپیو د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د ملکی وګړو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار وکاوه. پامپیو همدار از د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د منسک د لیتر سیوری لاندې د دواړو خواو ترمنځ هر اړخیزې خبرې مهمې وبللې. د امریکا متحد ایالاتونه، فرانسه او روسیه د منسک د لیګډ ریاست په غاړه لري. دا ډله د 1991 لسیزې په لومړیو کې جوړه شوه چې د نګورن قرباغ لانجې ته حل لار ومومي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د امریکا له باندنیو چارو وزارت څخه له وتلو وروسته خبریالانو ته وویل له پامپیو سره خبرې ډېرې ښې وې او پر نوي اوربند به کار دوام وکړي. د منځګړي یا تضمینونکي په توګه د ترکیې هر راز رول رد کړ او ویل ترکیه په دې قضیه کې هیڅ رول نه لري. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د مایک پامپیو ته وویل چې د ارمنستان له لوري باید د نګورنو قرباغ اشغال پای ته ورسیږي. د دا هم وویل چې دوی د شخړې د سیاسي حل لارې د موندلو په لټه کې دي او هر راز خبرو ته سمدستي تیار دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو په رادیو سربیرا زموږ رپورټونه چې غږیز رپورټونه دي له ویډیوګانو سره په ځینو مواردو کې زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم ستاسو له هغه پیغامونو څو پیغامونه راخلو چې موږ ته مو د ټلیفوني پیغامونو لارې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه. وروره دلته ډېر زیات پنجابیان طالبان پیدا شوي دي. د بادام کلي کې یو دا سړک کې بې امنیا کړې ده تر میدان ښار پورې. مینونه ښهی امنیتي ستونزه لري. ستاسو د عدالت غم نه خوري. زر په زره د لاره پاکه کړي. بالله سیاست وغانم د هلمند ولایت
خراب شوي دي.
مشکل مشکل مدا دی د امر خاطا خاجه کار نه کی امر حکومت دا هله لرو چې دا خاجه سمې کی د تمر مریض وو چې موږ سوال چې ځانګه چاته د مریض سره ورسی در شپ خانی او د ډاکټر پورې امر حکومت دا هله هله د چې دا جر پر جر راځور کی. والسلام
زه د نګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې منطقه زه غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه منې کومې ویزې چې وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ لپاره په دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړ کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې د 45 کسان کیسه د لاسه د ویزو په خاطر باندې په افغانستان کې نظم نشته دی، ډیسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. په افغانستان کې هر یو مسلسل همدا چوي زبدا کوم ولکه یو کار نه کولی شي، نه یو څومره خلک چې د خاور سره خاور شو د دې مشان د لاسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو زموږه غلازادي رادیو ناوړی د مازیګر څلور نیمه بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له سالی محمد سالی اورو.
د نیمروز د ولی وایند وای وسلولو طالبانو د کمال خان بند شپږتن ساتونکو په حمله کې وژل دي. بهرام اکمل ازادي رادیو تو ویل چې حمله تیر شپه یو نیمه بجې شوه ده، خو وسلولو طالبانو ویل دي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د غزنی چارواکي وای د ماین چاودنې د څلور شوزو په ګډون اته ملکیان او یو پولیس وژل دي. د ولی وایند وای چې چاودنه نن سهار د دویم امنیتی حوزې اړوند سیمه کې شوه ده. د ننګرهار د ولی وایند وای په سرورود ولسوالۍ کې په وسلوال جګړه کې تر ډیر شو زیات وسلوال طالبان وژل سوي. اته الله خوجانی رسنوي ته ویلي د سرورود ولسوالۍ په برینه او غزاک سیمو کې پرون د ملي امنیت ځواکونه د وسلوال طالبانو له مقاومت سره مخامخ شول چې ورسته جګړه وسوه او په نتیجه کې یو دیش طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د فراولایت امنیه قمندانی وای وسلوال طالبانو درې ملکان په دزو وژل دي. د امنیه قمندانی وایند وای چې وسلوال دغه کسان د قلایکا ولسوالۍ پر لویلار وژلې. د دې وژنې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل سوي. پاکستان سرش کال تر اته سو زیات افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو بورسونه ورکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي هڅه کوي چې افغان دولت سره د دوه اړخیزو اړیکو لارې دغه بهیر لا پیاوړی شي. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 8 نیټې په دې جګړه کې لږ تر لږه زر کسان وژل سوي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسون وایي ټاکل سوي د ولسمشري تر وخت مخکې ټاکنې د روانې جنوري میاشتې پر 10 ووسی. دغه کمیسون په ویلیا کې ویلي دا پریکړه د دوی په یو بیړنۍ غونډه کې سوي ده. سودان او اسرائیل په خپل کې د اړیکو ادي کول موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې دا موافقه د واشنگتن په منځګړیتوب شوې ده. او د پولند د ولسمشر اندري دودا د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت ختلې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس پروګرامونه لرو. مخکې لدې چې دا پروګرامونه وړاندې شي د څو سپورتي خبرونو څخه مو ناجیا صافي خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د آسیا 2023 کال باولینګ سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د باولینګ فدراسیون وایي هڅه کوي چې په یادو سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري. د دې فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې هدف د باولینګ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې، څو غوره کسان ترې انتخاب شي. د دې سیالیو لومړی پړاو نن پای ته ورسېده چې ښاغلي فاروقی په وینا 12 نجونې او 12 هلکان ترې غوره شول. ټاکل شوی چې د آسیا 2023 وشتم کال سیالی په هنګ کانګ کې ترسره شي. په هرات کې د کیون کیک بوکسینګ ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست مسلکي او فنی مدیر ضیاءالحق زیان له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې لوبه هدف د کاري پلان تطبیق او د غوره لوبغاړو ټاکل و بلل. نو موري ویل چې په دې سیالیو کې اته کلپونو برخه خستي و چې په پایله کې د ایران لومړی، اتحاد استقلال دوهم او جوانان میهن دریم مقام خپل کړ. یادې سیالۍ تیر ورځ پیل شوې وې او ټاکل شوی چې نن ماخام د نړۍ دوه مخکخي فوټبال لوبډلې بارسلونا او ریال مادرید یو د بل په وړاندې ولوبېږي. دواړه لوبډلو نننې لوبې ته وار لمخې د پوره چمتووالي خبر ورکړی. دا لوبه نن ماخام د افغانستان په وخت 6:30 دقیقې د بارسلونا په کوربه توپ نیو کمپ فوټبال لوبغالي کې پیلېږي. د دې دوه لوبو ترمنځ لوبه د ال کلاسیکو په نوم یادېږي چې تر دې دمه 200 ځلې یو دبل پوړاندې په خپل تاریخ کې لوبیدلې. په دې 200 لوبو کې 100 ځلې ریال مادرید او 115 ځلې بیا بارسلونا بریا خپله کړې ده. حقیقت څه دی؟
د
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم. د ننګرهار د فوټبال لوبغالي د نن د پاکستان د ویزو په سیده غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونی لکبل 12 مرمنې ووژل شوې او د لسنورو په ګډون دیار لستانه ټپیان شول. د لومړی ځل د پاکستان د ویزو په سیده غلی او کسانو ترمنځ د غړيګونی په اوج کې مرګ ژوبل رامنځته کیږي. خو اساسي ستونزه چیرې ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره ژمنه کړې چې د ویزو د ورکړې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابروي، خو ښکاري چې د اسانتیاو رامنځته کول لا هم ډیر وخت اړتیا لري. آیا په کور دننه د ویزو اخیستنو لپاره د یو سالم میکانیزم نشټون هم لوی ستونزه ده؟ که څه هم پاکستان په ښکاره د اسانتیاو رامنځته کولو ژمنه کړې، خو ولې هغه اسانتیاوي عملي کیږي نه؟ د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په ځلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویلی؟ دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پا پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردشت شمس صاحب سره راتسپور او خبرې اترې وکړو. شمس صاحب، ښه راغلاست ازادي رادیو ته.
ډېر مننه زیرمن صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
که زه پایل لدی وکړم چې اساسي ستونزه چیرې ده، ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره دا ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د څو کالونو ده او حتی د پخانم یو هدف پورې و. خو په 2014 او 2015 کال کې چې پاکستان الته افغان کډوالو سره دغه ازار وضعیت او پزبول شروع کړ، فشار پی زیات کو، دو ماکه سره هم مهاله ویزه جبري کړه. دا غینه مخکې به هغه خلک چې هوایت له په ویزه بتله او یا خپل خوخه چا خستله، ځکه چې د پاکستانی پولیسو یا د امنیتی چارواکو د بازار وضعیت نه د خلاصون لپاره به د ویزه خستله جبري نه و. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانان هم دغه ستګ را تک کړی دی د دواړو خواو. کله چې دوی دا جبري کړه، دا غي یو بد اغیز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډېر زیات تګ را تک کوي. یعنی کدا وایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ را تک دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپل د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې.
واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب دی او دغه کوم مشترکات دي، خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړی رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برتانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک، هغه دغه تګ
راتګ نو منع کړي، نو پاکستان ولې دغه حساب وکړه؟ تاسې هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وي، په ځلونو تاسونه ما چې اوریدل د لتاس نه هم او همدارنګ په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه محل تاسې مطرح کوله، دا مو ویل چې د پاکستانی لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي. اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وادو سره ولې یو داسې میکانیزم پاکستان لوري نه غواړي عملی شي چې لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي؟
خبره ده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدای دې چې پاکستان حتی دا د 2-3 کالو مثلا د شروعنه غواړي چې د کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړی ده، نو دغه دید نه راوړی ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزه باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دینه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخانه کډوال وایي ریته چې هغه په پاسپورت تګ راتګ نه کوي، دیته د یونیسیف له خوا نه د بیوا کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې ریته اجازه ورکړې ویل کده 13-14 کال شي د تګ راتګ کو. ولی متاسفانه دی کې پاکستان د ریس قاطی و، هغه دا موضوع نه منله. البته دا سه وړاندیز کو چې دا ویزه ډیر زیات سہولتونه او اسانتیاوي برامنځته کو او د مهاجرینو مسله به حل کو او هغه ته به وګد مهاله ویزه ورکو او د نور د صحت په برخه کې تداوی د پاره چیزی یا افغانان چې زده کړو د پاره دي تجارت د پاره زی، چې البته تاسو ولې د مخکې ورځ اعلان په. خو خبره دا ده چې دومره زیات مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یو وختونه دا هم په ځانګړي ډول پاکستان وختل شوی و چې په ستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په انلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې د خبرې تزرنخه کوي؟
رسمي جواب خو به دا و چې خپل دی باندې مونږ کار کوو، په سو طرح باندې کار روان دي. ولې زمونږ فکر دا تشویشم دا و چې پاکستان غواړي چې د موضوع دغه سي بهراني شي. البته دا سی ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبره راووتلې او یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دې په سفارتونو یادې کې د فساد موضوعي، خو البته دا د داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنی ما مخکې ویل چې مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي، یو طرف ته د افغانانو مجبوریت خي، د دې محتاجي خي، بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمخې چې وګوره دومره زیات اغیز دی د افغانستان په ما باندې، او دغه څه خلاصې مې نشته دی. یعنی دا طبعا بیرته په هغه نړیوالو فورمونو کې په یونیکسیار باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وایي چې وګوره افغانستان سره دونه مرسته کوم یا دومره زیات متضرر یم. نو دا ټول دي، خو خلاصه کوو چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافي و چې وغږېدو. خغله شمس، اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نشي، په صحرا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځني ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي، د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی خی عملا رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل، دغه دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضي موضوعات زمونږ د اختیار نه بهر دي. ولې د خپل طرف ته چې دواړه خدي یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس د پاکستان، ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زمونږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تاسو سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ته پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله فشار نړیوال راغلی د مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی، اله د تاریخ ټاکلی چې باید وزي، په دې نیټه باندې باید وزي، او د نړیوالو توجه یې راجلب کړی ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده هغه د ولسونو سره چې څنګه کوم اړیکه هغه تاریخي ده. دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغه سره د یو موقته گزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کیږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماتیک مسیر خپل کړي، او د دا ډول ستونزو د حل لپاره له د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي.
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم، یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې وایو، د یو خود برابرۍ اړیکې دي. په هغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي، او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښيي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو، او 12 زمونږ خویندې میندې هلته شهیدانې شوې. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته موږ بایلونکي. هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو، نور داسې مسایل دي چې هغه تر سره کړه، بریدونه کوي، راکټي کله چې زلو غواړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې، هم پاکستان ته مستقیم، هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان غواړي چې هیڅ خبره نشته دی، تګ راتګ هم خراوان دی، او دا ډېر زمینی مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته کراشو شمس صاحب، څه پکار دی هم په حکومتي سطح باندې او هم په اجتماعي سطح باندې؟
یو خدای دې چې پاکستان اوس هر رقم چې دی، اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. دا غیر لپاره اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید یو شفاف پروسې د لارې او په بیړني توګه یو داسې ایمرجنسي اپریشن د لارې دغه ویزی ورکړي چې دغه یو هغه انګلیسي کې چوته وي یو بیکلاګ راجمع شوی دی چې د 5000 پورې به ممکن مراجعین یا به دینه زیاتی نو هغې ته د یو اوس یو حل لاره مشترکن پیدا کړي. یو دا دی چې افغانستان دی یو منظم پلان جوړ کړي ولې تطبیق دي کړي چې دغه د کډوالو یو غټه برخه منګه بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان ادا کوي چې تر 3 میلیونه پورې افغانان دي خو زمونږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیونه خواوشا 2 میلیونه 2 لکه پورې افغانان دي هلته. په هغې کې هم یو تعداد داسې دي چې کارتون یې هلته اخیستي دي راجستر هلته دي ولې اوسېږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونو پورې کډوال ومنو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو یو دم دا فشار کمیږي. بله موضوع دا دی چې ولس دې هم درک کړي چې د بې ځایه تګ راتګ نه دې ډډه وکړي او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه وي یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کوم روزمره په دغه تورخم باندې تر 10000 پورې تګ راتګ وو چې په هغې کې 15% از موږ اتبار تله راتله 15% نم کم پاکستان خلک تله راتله. نو دغه انحصار باید کم کړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردست شمس صاحب ډیر زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلي دي. دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبر ستاسو کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدې شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلماته مز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدی فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوی.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډیر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډیر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلی او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري دزدې ګاونډین ټول به دا خبره کوله چې کوپر دې کړی دی، دا خبر ستاسو کې دوه چرته وزا کړی دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو چې یاره یو طرفدار د سړی نه، یو ملګری نه، یو غمخواری پیدا نشي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډیر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډیره سخته خبره ده، څوک نشي ویلی.
لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبري قوت هر څه له بینه وړي دي او ټول داسې فکر کوي چې آخري لاره د هر خبرې هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. دې سره خوا کې بېسوادي ډېر مهم رول لري په دې نه زغملو کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپله خبره په چا باندې په زور تحمیل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق واوري، دلیل واوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل واوري. څه ده دلته ځان زغمل چې دی لغه خالقه کری نه منست راځي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کړي، مقابل لوري باید دغه دلیل نه واوري. کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسو نه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ مونږ ډیر زله دا کوشش کوو چې خپل ځان خپل خبره خپل نظر خپل کړوړو خپل عمل نور لوړو ګړو او همیش دا کوشش کوو چې هر څه مونږ انتخاب کړی دا سید بل چا هم دا به تحمل کړو. دا کېدای شي بل چا خوښ نه وي ولې دغه ناخوښي د سبب نه شي چې ته هغه تهدید کړي حتی هغه ووژنې حتی هغه سره دوستي بنده کړي. نو دغه ټول خبرې مونږ کولی شو د ډیالوګ له لارې د خبرو له لارې د سمې مفاهمې او مکالمې له لارې سره حل کړو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي که ځوانان یو بل ونه مني او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوری وځپي دا به ټولنه د وروسته پاتې کېدو لور ته بوځي.
بیا خو هماغه پخوانۍ خبرې هماغه 300-400 کاله پخوانی ژوند کې مونږ اوسېږو په هماغه محیط کې مونږ اوسېږو زمونږ فکری وده به په هماغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډېر وروسته لکه څومره چې اوس وروسته دا اوس هم چې وروسته یو علت همدغه دی چې مونږ د خپلې فکري ازادۍ ته نه یو پرېښودل شوي. که یو ځوان په یو کور کې یوه خبره کوي نه شي کولی که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي خپل نظر مطرح کوي ډېرې ویرې ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي زما په نظر باندې زمونږ ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي هماغه مړه ټولنه به وي هماغه بې فکره ټولنه به وي هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې دي د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي هغه تخریب کی حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا کې اوسوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانتنی سي نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه توتريخوالي کی تشدد کی کته چیرې نه منی هغه هغه تاسو دغه منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تا درکې چې هغه لغنی توتريخوالي د خوشنط بي سر راځي. در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخه دی وبنه پر بنې خوخه هغه به ځان ته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته به ځان ته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره ووردل سي. خو متاسفانه دوی سره نه کی هم د غلامل دي شوې ده چې دوی مثلا خبره توتريخوالي ته یو د بل سپکولو ته زی.
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبیعی خبره بولی. خدای وای دا مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي.
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي. نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطری مسله ده. کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که مونږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي باید دې مسئلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر د مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته بولم. استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه د تاوان ورسوي تخریب کی یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسم پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلم پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نزده بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یو خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې پاره کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوروانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجیه کولی، د فکری لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي، وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دي؟ که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه یې نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا خبره وی چې ځوان ک مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره سره ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر دی.
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دا اوس په سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدی چې زما خبر در باندې بد لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټول نزد کی ل خپل متن نه باید زکی ټول نزد کړ په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونې د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
لور زې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا، ای های ستا باندې دا، شپې ته پناوړه ماش پچو پک هل چوپا دا زما باندې دا، لور زې تختم چلا شور ڈکستا بند دا، اے ہستا بند دا، شپ تپنا اوڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا. پا دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه دخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا